ماسپخین دو بجې دی زموږ غاګ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، سبا د اکتوبر دوهمه د عدم تشدد نړیواله ورځ ده. په داسې حال کې چې په قطر کې د افغانستان د سولې خبرې روانې دي او افغانان د تشدد کمیدو ته شیبې شماري، د نن ورځې په اونیز باس کې د ازادۍ په څپو کې پر دې موضوع خبرې کوو. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې داود جندش د دې خپرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې زه احمد تکل ستاسو په خدمت کې یم د خبرونو سره. لمړی د خبرونو سرټکی، د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر وایي د افغان دولت او طالبانو مرکچیان پر یو لړ اختلافي مسایلو روغې ته نږدې شوي دي. د هلمند امنیتي چارواکي په نهر سراج ولسوالۍ کې په یو موټر بم چاودنه کې در لږ تر لږه نه کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي، او د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د مناظرې تنظیمونکي وایي چې په راتلونکو مناظرو کې نور نظم او اضافي تدابیرو ته اړتیا لیدل کېږي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله وایي د افغان دولت او طالبانو مرکچیان پر یو لړ هغو اختلافي مسایلو روغې ته نږدې شوي دي چې په قطر کې د سولې خبرې ټاکنۍ کړي. د سپتمبر له 12 نیټې راهیسې چې دواړو لورو په دوحه کې خبرې پیل کړي، تر اوسه د خبرو پر کړنلاره موافقې ته نه دي رسېدلي. د اختلاف وړ یو ټکی د حنفي مذهب پر بنسټ د خبرو پر دوام د طالبانو ټینګار دی. ښاغلی عبدالله پرون په اسلام آباد کې له فرانس پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویل چې دا ستونزه تر ډیره وره شوې. طالبان همداراز غواړي چې د سولې په احتمالي موافقه کې د افغان دولت نوم یاد نشي او پر ځای دا موافقه د افغانانو ترمنځ موافقه ونومول شي. ښاغلی عبدالله وویل داسې ښکاري چې په دې برخه کې هم پرمختګ شوی، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. د هرات کندهار پر لوی لاره په یو ترافیکي پیښه کې لس کسان مړه شوي. د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد ازادۍ راډیو ته ویل چې پیښه نن سهار په ادرسکن ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې یو 303 بس له یو فلاینګ کوچ ډوله موټر سره ټکر وکړ.
په وژل شویو کې 15 سړي، دوه ماشومان او درې ښځې دي. ټول ټپیان هم ملکی وګړي دي.
ښاغلی فرهاد وایي په پیښه کې 8 نور کسان ټپیان شوي چې د درملنې لپاره روغتونونو ته لیږدول شوي دي. د هلمند امنیتي چارواکي په نهر سراج ولسوالۍ کې په یو موټر بم چاودنه کې د لږ تر لږه نهو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک وایي چاودنه تیر ماښام د یوې امنیتي پوستې مخې ته وشوه، او په نهو قربانیانو کې د دوه ښځو په ګډون څلور ملکی وګړي هم شامل دي. د ځواک په وینا په پیښه کې همداراز یو ماشوم او درې امنیتي سرتیري هم ټپیان شوي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه هیڅ یوې ډلې نه دی منلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما ویلي چې د روان 2000 کال په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان په جګړو کې له 280 زیات ملکی وګړي وژل شوي دي. شاهین قول اردو په سرپل ولایت کې د یو طالب قومندان د نیولو خبر ورکوي. د 209 شاهین قول اردو مطبوعاتي څنګه په یو بیان کې وایي چې د نعیم په نوم د طالبانو د سر ګروپ له خپلو دو وسلوالو سره په سیاد ولسوالۍ کې له افغان امنیتي دفاعي ځواکونو سره د نښتې پر مهال نیول شوی. لازدې رادیو خبرونه اوري. د روسیا او فرانسې ولسمشرانو د آذربایجان او ارمنی ټبر ځواکونو ترمنځ د ناګورنه قرباخ په لانجمنه سیمه کې د جګړې د بندېدو لپاره غږ کړی. کرملن نن وویل چې دواړو ولسمشرانو په ټلیفوني خبرو کې له ډیپلوماتیکو لارو د دې جګړې د اوارې پر لارو چارو خبرې وکړې. دا د دې سیمې پر سر په څو کلونو کې تر ټولو سختې نښتې دي چې څلور ورځې مخکې پیل شوي. دواړو مشرانو چمتووالی ښودلی چې د دې جګړې د بندولو او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان له لوري د مینسک ډلې لخوا د خبرو د بیا پیل په ملاتړ اعلامیه خپره کړي. د مینسک ډلې مشري روسیا، فرانسه او امریکا کوي. آذربایجاني او ارمنی ټبره ځواکونه ویلي چې جګړو ته به دوام ورکړي، او دې د یوې احتمالي بشپړې جګړې د پیښېدو او په سیمه کې د کړکېچ د پراخېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې. دواړو لوري د راز راز وسلو په وسیله پر یو بل حملې کوي. اوکراینی چارواکي وایي چې د دې هیواد د ختیځ سیمې لوهانسک په ځنګلونو کې د سخت اور د لکېدو له کبله د لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي دي. د اوکراین د بیړنیو خدماتو دولتي ادارې نن په یو بیان کې همداراز وویل چې د سیمې د دریو ولسوالیو په ځنګلونو کې د اور لګېدو په پیښه کې 10 نور کسان هم ټپیان شوي او 160 تنه نور له سیمې ایستل شوي دي. چارواکي وایي د اطفایي زر تنه پرسونل سیمې ته استول شوي څو اور مړ کړي. د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د دفتر امنیتي ځواکونو ته دنده سپارلې چې د اور لګېدو علت معلوم کړي. او د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو ترمنځ د مناظرې تنظیموونکي وایي سګنۍ بې نظمه تلویزیوني مناظرې د هغو مسایلو په اړه به بحثونو کې چې رایه ورکوونکي باید پرې پور شي نور نظم او اضافي تدابیرو ته اړتیا په ډاګه کړه. د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن او ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په یوه نوي دقیقه بې نظمه تلویزیوني مناظره کې سره مخامخ شول چې په ترڅ کې پر یو بل لفظي حملې وکړې، سپکې سپورې وویلې او د یو بل خبرې اخلالولې. د ولسمشرۍ د مناظرې کمیسیون پرون د سپتمبر په 1 په یو بیان کې ویل چې په راتلونکو نورو مناظرو کې د ښه نظم د راوستلو لپاره باید ډېر شر یو لړ اضافي تدابیر اعلان شي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
السلام علیکم ستړي مشهي د ازادۍ چپو کې خبرونه نه لته سره یو د تاو تاریخوالی یا تشدد تړاو په وسنۍ نړۍ کې خایي تر افغانستان لبل هیڅ ځای سره ډیر نه وي. دا خبره هم ډیره شوې خوننې په دې بیا یادو چې نړیوال عدم تشدد ته په درناوي دریږي، یعنی له تاو تاریخوالی نه د ځان ساتنې او په سولېزو لارو موخې ته د رسیدو سپارښتنه کوي. د دې نړیوالې ورځې پلمه چې د ملګرو ملتونو لخوا د اکتوبر په 2 یادېږي د عدم تشدد غورځنګ وتلي مخکښ او د هند د ازادۍ لارښود مهاتما ګاندي ته درناوی دی. دغه تګلاره د برتانوي هند په پښتون میشتو سیمو کې وروسته د خدایي خدمتګار غورځنګ مشر خان عبدالغفار خان هم خپله کړه چې د ګاندي په خپله وینا تر د له سختو ننګونو سره مخامخ و. ننګونې ځکه چې د هغه خپل ولس پښتانه او افغانان لوګدې موډل ټوپک او تریخوالی سره روګدی وو او له دغه لارې راستنولې لغره سره د غروته ورته بلل کېدل. تشدد څه دی او ادمي یعنی له تشدد نه ځان خلاصون څنګه شونه کېدلی شي؟ په قطر کې خبرو ته ناست غاړې څنګه دې اعتقاد ته ورسیږي چې تشدد نور بس دی؟ پر همدې نن د ازادۍ چپو کې غږی ګول خپل میلمنو سره چې هیله د وار په وار سره د دې پاتې ساعت په ترڅ کې ملګري شي. فریدون خوزون د مصالحې د عالی شورا ویان چې په قطر کې له روانو خبرو سره له نږدې تړاو لري. عبدالودود صدیقي د سولې د ولسی مجمع په نامه ټولنې د مشرتابه غړی چې له طالبانو سره خواخوږي لري. مشتاق رحیم سیاسي چارپو او شنون کې او لال ګل لال د بشري حقوقو د وی خپلواک ټولنې مشر زهم داوود جون بشم ټولو ملمنو ته ستړي مشي وایم. تاریخوال ځان په خپل تعریف ویل لکه چې څه ما هم په پایل کې ویل، یعنی هغه څه چې ترخو وسایلو زور یا وسلو ته پکې اړتیا پریوزي. عدم تشدد ظاهرا باید د دې سرچپه وي، خو رښتیا ګنی هم دغه سیده رحیم صاحب کدا د یوې نظریې په توګه یو څه جلا تعریف لري.
سلامونه نیکی هیلې تاسو ته، قدرمنو اوریدونکو ته. تر کومه ځای پورې چې د تاوتریخوالي او د نه تاوتریخوالي بحث دی، بالکل لکه څنګه چې د نوم نه ثابته ده، تاوتریخوالي د څه لپاره خلک کاروي چې د خپلو موخو ته د زور له لارې، د تشدد له لارې، په نورو باندې د تیری له لارې، د نورو په مقابل کې د تاوتریخوالي د کارونې له لارې موخو ته ورسیږي. عدم تشدد موخو ته رسیدو هر هغه تر نرمه لیکن پایدار لار ده، یا په بل عبارت سره په هغه لارو چارو باندې پنګونه کول چیرته چې د خپل ایديالوژیکو یا ستراتیژیکو موخو د لاس تر وړلو لپاره د خلکو سره ولسی انتجام لاره، د خلکو د ذهنیتونو باندې تر اغیز اچولو لاره، د خپل برنامو د تشریع او نورو د دې قایله کولو لاره خپل موخو ته رسیدو لار ده. دا پایداری به ځکه دلته مطرح ده چې کېدای شي یو څوک د ټوپک له لارې په یو چا باندې یا په یو ټولنه باندې خپل مفکوره خپل نظریه ومني چې دا په تیره شلمه پیړۍ کې تقریبا د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په شمول د افغانستان موږ تاسې تجربه کړه چې موږ تجربه عمومي لیدل چې یو څوک چې د ټوپک او د کوتک په زور په یوه ډله باندې خپل نظریه ومني، لیکن دا پایداره نه ده. هر کله چې مقابل لوری لږ پیاوړی شي، هغه د دغه زور په مقابل کې بېرته زور کاروي او سرغړونه کوي. سرچپه که چېرته د عدم تشدد له لارې د مباحثي ارګیومنټ او د ډایلاګ له لارې یو ټولنه خانې کړی شي، دا په پایداری سره اوږدمهال بدلون ته لاره هواروي.
مننه رحیم صاحب، ډېر ښه معلومات راغله. اوریدونکو به دغه مفهوم اخیستی وي. تر یو څه ځایه پورې ما دغه راز په سریزه کې یادونه وکړه چې دا ورځ مهاتما ګاندي ته د درناوي لپاره د ملګرو ملتونو لخوا ټاکل شوې ده چې د جمعې پر سبا د اکتوبر په 2مه یادېږي. خو د مهاتما ګاندي مبارزه له تاوتریخوالي نه د ځان ساتنې په اصولو پیل شوه او بریالی هم شوه. نورو ملګرو لکه خان عبدالغفار خان هم ورته مبارزه پیل کړه. د سرحد ګاندی بالش او مهاتما ګاندی خپل یو ځکه ویلی چې د مبارزه زمانه سخته، ځکه ولس ډیر تریخ دی، د وسلو او تشدد سره روغ دی. فکر کوي په همدې دلیل د عبدالغفار خان مبارزه بریالی نشو که نورې لتونې درلودل؟
ګوري، کله چې موږ د بریا بحث کوو، دلته بریا معنا دا نه ده چې یو ځانګړی ترشول یا یو نمرې تاسې ترلاسه کړئ او تاسې کامیاب یا ناکام په هغه بنا باندې شئ. که تاسې کله د عدم تشدد د مبارزو د بریا او د ناکامۍ بحث مطرح کوئ، دلته ډېر فکتورونه په نظر کې نیول کېږي. زما شخصا په نظر باندې خان عبدالغفار خان باچا خان په خپل مبارزه کې ناکام نه و، هغه یو بریالی مبارز و. او دا غیر لامل دا دی چې کومه ټولنه کې چې هغه مبارزه شروع کړه، هغه ټولنې سره چې ګاندي پکې د خپل ولس سره مخ ډیر توپیر درلود. د ګاندي په ټولنه کې تر ډیره حده پورې عدم تشدد مخکې نه رایج و. هندوانو ترمنځ د خپل تاسې د ذاتونو ویش یا د ټولنیز سویې په کلاس په بنا باندې دغه ویش مخکې نه رایج و. هلته خلکو دغه ټیټواله او جګواله سره منلو، لیکن د باچا خان چې کومه ټولنه کې مبارزه کوله، هلته د سواد فوق العاده کم و. په عین حال کې تشدد پکې که زه وایم د نړۍ په کچه تر ټولو ډیر، یو له هغه ډیرو ځایونو څخه دی چې ډیرو کمو ځایونو څخه دی چې هلته د تشدد بیخي اوج شو. بل پښتنه ټولنه یو داسې ټولنه وه چې هلته ټوپک او زور کارونه، تربګني او تربرولي په اوج شوه. په داسې ټولنه کې تاسې د خدای خدمتګار دی او خوځښت من سره وړل، دا زه فکر کوم ډیره غټه لاسته راوړنه ده. تاسو وګورئ د باچا خان د مبارزین را په دی خوا عوامي نېشنل ګوند او همداسې په جنوبي او په پښتونخوا کې دغه سي عدم تشدد خوځښتونه راایجېدل، دا خپل ډیره غټه لاسته راوړنه ده. نو بنا زما استدلال دا دی چې ناکامي او کامیابي دا لکه د مکتب د نمرو په شان تاسو نشي ویشلی چې کچېری باچا خان حکومت قائم کړی وای لکه څنګه چې کانګرس په آزاد هند کې جوړک، نو دا به بریالی ګڼل کېږي. په عین حال کې دا مه هیروئ چې ګاندي په څو فرنټ باندې، په څو اړخونو باندې په کړکېچ چپکېدو، د پنجابي استعمار او سره مخه وه. انګریزانو نه غوښتل چې پښتانه هغه برم هغه حیثیت د تاریخ لیکلي دي ثابت و هغه ترلاسه کړي، همداراز آزاد پښتونستان ته علاقه مندي نه وه. نو دې خبرو ته په کتو زه په لومړی ځای استدلال کوم چې هغه مبارزه ناکامه نه وه، لیکن په عین حال کې یعنی هغه ګراوند ریالټی یا ځمکني حقایق مهم دي چې ورته کتنه وشي او بیا را فکر وشي چې کومه مبارزه کامیابه کومه ناکامه.
البته دا به سوګد وګدولای شو. خو نورې پوښتنې مشته، لاندې به دا وپوښتم، نو که تاسې دا مبارزه بریالی بولی، آیا د عبدالغفار خان ولس پښتانه او افغانان اوس ډیر ترخه دي که د دې مبارزې په نتیجه کې یو څه ساړه شول؟
دا چې باچا خان په کومه جغرافیه کې مبارزه وکړه، موږ او تاسو د دې شاهد یو چې هلته ستر بدلون راغی. او هلته موږ ولیدل چې سیاسي مبارزه اوس هلته مروجه طریقه ده. دا د باچا خان د مبارزې برکت دی چې نن منظور پښتین دومره غټه مجمع، دومره غټه ټولګه د انسانانو راټولوي، غټه غټه غونډې کوي، لیکن یو انسان پکې پزه نه ویني کېږي. او تاسو وګورئ چې بسته سټیټ یا یو نظام هلته ننګولی دی د خپلو حقوقو د ګټلو په تکل کې. دا همدغه یو نقطه چې تاسو وګورئ، زه فکر کوم باچا خان په هغه جغرافیه کې ډېر غټ بدلون راوست. اوس راځو دې ته چې کله چې د تاوتریخوالي خبره کوو، نو افغاني ټولنه کې متاسفانه هغه کچه باندې چې باچا خان په کوزه پښتونخوا کې مبارزه وکړه دلته ونه کړه شوه. په عین حال کې د اویایمې او اتیایمې لسیزې په اوږدو کې چې کله په افغانستان کې نیابتي جګړې مروج شوې، په هغه جریان کې دلته تاوتریخوالي ته عملا کار وشو، برنامې تطبیق شوې، او د هغې له کبله موږ دا نه شو ویلی چې دا د باچا خان مبارزې ناکامي وه چې موږ په دې ونه توانېدو چې غټ بدلون دلته راشي.
مننه رحیم صاحب، وخت لرو بیا به په دې موضوع باندې غږیږو. لال صاحب را سره چې دی د بشري حقونو وتلې فعال دی او اوریدونکي یې پیژني، له دوی نه اورو. لال صاحب، ستړي مشئ، د بشري حقونو له پلوه فکر کوي تشدد څه دی او له بشري حقونو سره ښه ځینې به ووایي چې معلوم دی چې تشدد او بشري حقونه یو له بل سره نه جوړیږي، خو دا ستاسې په چوکاټ کې کله چې دغسې ورځ لمانځل کېږي دغه تعریف ته دغه مفهوم ته څه ډول کتل کېږي؟
زمي څښتن تعالی په نامه باندې سلامونه تاسو ته، جناب مشتاق رحیم صاحب ته او درنو اوریدونکو ته. دا خو یو ښکاره خبره ده چې تاوتریخوالی ده چې بشري حقونه د ګواښ سره مخ کوي، تاوتریخوالی ده چې بشري حقونه تر پښو لاندې کوي په هغو ټولنو کې چې هلته تاوتریخوالی شتون نه لري. د خلکو د پوهاوي کچه د بشري حقونو په وړاندې باندې پورته تللې ده، یا د تعلیم کچه پورته تللې ده، یا اقتصادي کچه پورته تللې ده، او یا د قانون حاکمیت او نور ورته برخو کې پرمختګ کړی دی. نو هلته بشري سرغړونې نشته دی، او هلته هر چا ته خپل حق رسیږي، او که نه رسیږي چې غږ کوي د هغې غږ اوریدل کېږي، او هغې کولی شي په اسانۍ سره خپل حق لاسته راوړي. ولې په هغه ټولنو کې چې هلته تاوتریخوالی شتون لري لکه افغانستان او د درېمې نړۍ نور هېوادونه، زموږ ګاونډي هېوادونه، نو طبعاً هلته اقتصادي ستونزې هم دي، هلته تاوتریخوالی هم اوج کې دی، او هلته د بشري حقونو په اړوند باندې هغه څه لازم پوهاوی هم نشته، او د دې په څنګ کې د تعلیم کچې هم ډېرې ښکته دي. نو هلته طبعاً دغه بشري حقونو سرغړونې چې دي د ورځې معمول دی چې رامنځته کېږي، او بشري حقونه ګواښي او بشري حقونه تر پښو لاندې کوي. نو تاوتریخوالی یو هغه مهم عنصر دی د بشري حقونو د ګواښ او د بشري حقونو د سرغړونو پر وړاندې باندې چې همیشه د دې نه د هغو ټولنو چې ورته ما یادونه وکړله هغې وګړي د دې نه ځورېږي.
تاسې د یو بشري فعال په توګه دغسې یو مناسبت لکه د اکتوبر دویمه د تاوتریخوالي سره د مبارزې نړیواله ورځ څومره مهمه بولئ چې خلکو کې دا مثلا دغسې ټولنه کې د افغانستان څلوېښت کاله په عملی ډول په تاوتریخوالي کې په وژون کې تاوتریخوالي کې ګیر دی، او له تاریخي پلوه لکه هغه چې رحیم صاحب وویل دودونه یې په تاوتریخوالي باندې یعنی ورسره ککړ شوي، دا مناسبت څومره درته مهم دی؟
ګوره، دا خو دوه اړخونو ته باید موږ اشاره وکړو. یو خو هغه څه دي چې سمبولیک ډول باندې په نړۍ کې تر سره کیږي، دغه ډېری ورځې نړیوالې ورځې دي چې د بشري حقونو وغیرہ وغیرہ په نوم باندې نومول شوی دی، هغه په نړۍ کې لمانځل کیږي، خو د هغې قدر د لمانځلو په هغه ټولنو کې د چې هغې په قدر باندې پوهېږي، او د هغې هغه دغه کچه چې کومه ده په ټولو اړخونو کې هغه حد ته رسېدلې وي. دلته افغانستان کې د افغانستان خلک طبیعي د تاوتریخوالي سره نه دي پیدا شوي، او بلکې دوی باندې دغه هر څه د حالاتو جبر تپلي دي، او دغه که تاوتریخوالی دی او که جګړې دي که بې سوادي په وړاندې د دوی خنډونه دي، او که د اقتصادي ستونزو سره دوی لاس په ګرېوال کوون دي. تقریبا که موږ د افغانستان داسې لوی تصویر ته وګورو، نو د 200 کلونو نه را په دې خوا باندې دغه یو وضعیت په افغانانو باندې د ښکېلاکګرو دفاع نه د منطقې د نړۍ په سطح د همسایه هېوادونو په سطح باندې دا وخت په وخت باندې افغانان د دغسې تاوتریخوالو د لاسه چې په مختلفو بڼو باندې په مختلفو شکلونو باندې دوی باندې تحمل شوي دي، او دوی د دغسې یو حالت نه ځورېږي. خو که چېرته بیا موږ په خپله باندې خپلې ټولنې ته راشو، خپلې ټولنې عیني واقعات وګورو، هغې ته فکر وکړو، په ټولنه کې هم هغسې کار تر اوسه پورې نه دی شوی، هغسې رهبری تر اوسه پورې موږ نه دي لیدلي. مخکې مشتاق رحیم صاحب د خان عبدالغفار خان په اړوند باندې خبرې وکړلې، هغه څه چې لکه د ګاندي او د غفار خان مقایسه موږ سره کوو، شاید په هغه شکل باندې کار چې لازم و بیا د هغه په لاره کې خنډونه وو، یا مثلا ټولنه بې سواده وه، یا ټولنه کې چې دودیز کوم ستونزې شتون لرلو، هغه ستونزې لا تر اوسه پورې هم په دغه ټولنه باندې حاکمې دي او نه پرېږدي چې هغه منفي دودونه چې زموږ په ټولنه کې دي هغه لرې کړو. که هغه هغې دپاره موږ غږ پورته کوو، نو د هغې په مقابل کې غبرګونونه ښودل کېږي، مختلفو شکلونو باندې غبرګونونه ښودل کېږي. حتی هغه دودونه چې هغه د اسلام پر وړاندې باندې یو خنډ دی او د هغې پر ضد باندې دي، هغه دودونه چې د بشري قوانینو پر وړاندې باندې ضد دي، هغه زموږ د ټولنې یو داسې برخه ګرځېدلې ده چې په اسانۍ باندې د دې لرې کېدل ډېر اسانه کار نه دی.
لال صاحب بخښنه غواړم، وخت د خپرونې لږ محدودې، پوښتنې مې څو شته دی، که ستاسې اجازه وي دغه توضیحات هم واضح وو چې د بشري حقونو په چوکاټ کې تاوتریخوالي ته څنګه کتل کېږي. رحیم صاحب، اوس غواړم یوه بله پوښتنه وکړم. ځینې وایي چې کمزوري خلک د عدم تشدد پلوي کوي، ګاندي اول کې کمزوری او که زور یې درلوده داسې نه کول، ځکه دوی وایي چې حق په زور اخیستل کېږي، حق نه ورکول کېږي. دا تعریف څومره سم بولئ؟ بله رحیم صاحب، مهرباني وکړئ.
کله چې د زور خبره مونږ کوو چې کمزوري خلک عدم تشدد مبارزه کوي، بیا مونږ مخکې د مارتن لوتر کینګ او د نیلسن منډیلا مبارزه مو مخې ته پرته ده. نیلسن منډیلا که تاسو وګورئ، د یو مسلح مبارزې ډلې په چوکاټ کې خپله مبارزه شروع کړه، لیکن کله یو مرحله کې چې ولیدل چې که زه د عدم تشدد لاره خپله کړم، شاید ډېره مؤثره وي، پایدار بدلون لاسته راوړم، نو هغه عدم تشدد ته مخه کړه. درې لسیزې په بند کې تېرې کړې، لیکن دې ته حاضر نه شو چې حتی له بندیخانې وتښتي، او له هغه ځای خپل غږ پورته کړ تر څو یې ډېر پیاوړی نظام دې ته اړ کړ چې د اپارټایډ په تور قانون له منځه یوسي. همداسې مارتن لوتر کینګ په خپل ژوندلیک کې لیکي چې دی اوله کې د ملکم ایکس په شان افرادو سره په ګډه باندې د غوښتل چې مسله مبارزه شروع کړي، لیکن کله چې د ګاندي لیټریچر یا کتابونه او مواد ولوستل، نو هغه دې نتیجې ته ورسېد چې شاید دغه عدم تشدد مبارزه ډیره موثره وي، او دی وایي چې د ګاندي د کتابونو له برکته د عدم تشدد ته مخه کړه. بیا تاسو وګورئ، د امریکې په شان تر هیواد دې ته اړ دي چې قانونو کې بدلون راولي. همداسې که د باچا خان خبره مونږ کوو، که تاسو وګورئ، پښتانه همیشه په مسله او متشدده مبارزه کې بریالي ګڼل کېدل. په دغه سیمه کې انګریزانو ته ډېر تکلیف جوړ کړی و، هغه د تشدد نه ډکې مبارزه جوړ کړی. که تاسو وګورئ، د فقیر ایپی مبارزه د وزیرستان په سیمه کې، داسې نورې مبارزې د چارسدي او مومندو په سیمه کې موږ د دې تاریخ او مثالونه لرو. نو که چیرې د تشدد کمزورو خلکو کار وي، بیا خو باچا خان هم باید د قوت نقطه تشدد وه چې پښتانه ټولنه یې د قوت د نقطې نه هڅولې وه، مبارزه کړې وي. د دې خبرې سره جوړ نه یم که مبارزه د دې لپاره وي چې حق ترلاسه کړو، بدلون رامنځته کړو. نو زموږ په مخ کې ډېر ښه مثالونه او ډېرې ښې بېلګې شته دي چې هلته تشدد ناکامه شوی دی او عدم تشدد بدلون رامنځته کړی دی. چې ټولو نه غټه بېلګه د سویلي افریقا ده، چې د منډیلا د عدم تشدد مبارزې برکت دی چې نن تورپوستي هلته خپلو حقوقو ته لاسرسی لري. همداسې که تاسو امریکا وګورئ، د باراک اوباما ریاست جمهوري ته رسېدل، دا د هماغه عدم تشدد مبارزې نتیجه وه چې 50 کاله د ریاست جمهوري نه مخکې مارتن لوتر کینګ جونیئر کړې وه.
مننه ډېره. لال صاحب، رحیم صاحب سره څومره همعقیده یاستئ چې حتمي نه ده چې عدم تشدد د کمزورۍ نښه وي؟ افغانستان کې دغه فکر کوي لا هم د ډلو دا چې سره نه جوړیږي، یو بل ته تیریدنې نه کوي، وایي ځکه که تیریدنه مې وکړه کمزوری برېښم. په داسې حال کې چې د رحیم صاحب په تعریف باندې حتمي نه ده چې عدم تشدد غاړه پستول د کمزورۍ نښه وي، تاسې په دغه عقیده یاست؟ یعنې د رحیم صاحب تعریف کې ځان شریک بولئ؟
بله، زه د رحیم صاحب سره هم بالکل هم نظر یم. د نړۍ دغه څلور قهرمانان د عدم تشدد دا زمونږ او د ټولې نړۍ د انسانانو دپاره یو ښه بېلګه ده، یو ښه مشل دی چې موږ که د دغو لارې تعقیب کړو ټولې نړۍ خلک، نو فکر کوم چې دغه موجوده تاوتریخوالی چې په نړۍ کې دي یا په افغانستان کې دي، دغه به د پایڅکې پیدا کړي. خو په خواشنۍ سره د دې په څنګ کې بیا د عدم تشدد مخالفین هم شته چې هغې په تشدد باندې عقیده لري چې هغه وخت وخت باندې موږ ګورو چې د نړۍ هغه امپراتوران چې هغې د تشدد د لارې نه نړۍ غوښتل چې نړۍ تر لاس لاندې تر خپلې ولکې راولي هغې بیا په دغه طرف باندې تللي دي. نو که د یوې خوا نه د عدم تشدد قهرمانان په نړۍ کې شتون لري خو د بلې خوا نه هغه ظالمان هم په نړۍ کې شتون لري چې هغه د تشدد نه کار اخیستی دی. او موږ د افغانستان تاریخچه که موږ وګورو دلته همیشه ټوپک کارول شوی دی. نو دا به ډېره سخته وي چې موږ د هندوستان په دغه باندې پرتله کړو، ځکه په هندوستان کې هغه څه چې مثلا دلته په افغانستان کې د تیرو امپراتوریو یا ښکېلاګرو چې کوم ماتې خوړلې دي هغه د هغې سره د عدم تشدد په وړاندې مبارزه نه ده شوې، بلکې د هغې سره همغسې د تاوتریخوالي په شکل کې په وړاندې مبارزه شوې ده. نو دلته خلک هغه څه آشنایي د عدم تشدد سره دومره نه لري څومره چې د تاوتریخوالي یا د تشدد سره لري. په دې معنا باندې که زمونږ هېواد وخت په وخت باندې په چا ولکه کړی دی، نو بیا موږ د عدم تشدد نه کار نه دی اخیستی، هغې مبارزه هم نه ده کړې، بلکې د هغې سره بیا همغسې د تشدد یا د تاوتریخوالي له لارې مبارزه کړې ده او دغه حکم لاسته راوړی دی. خو دا اړینه ده چې وروسته د ډېرو د ستونزو بحرانونو نه باید په دې باندې وپوهېږو چې که دغه زمنګا دغه 40 کلن تاریخ کې وګورو دلته چې څونه د تشدد د لارې خلک قدرت ته رسېدلي دي او واک یې ترلاسه کړی دی یا په اصطلاح حق ترلاسه کړی دی، نو هغه موږ ولیدو د هغې پایلې ګوره ډېرې موقتي وي. او
په دې باندې رحیم صاحب هم یو څه وغږېده په دغې لومړۍ برخه کې، داسې یو څو دقیقې لرو. رحیم صاحب، لال صاحب یو ښه موضوع ته اشاره وکړه چې د پیړیو اته د لسیزو په اوږدو کې د تشدد شتوالی یو ډول کلتور را جوړ کړی دی، ژبه یې ترخه کړې ده، مناسبات یې خراب کړي. دا 40 کلونو په تیره بیا دغه برخه کې ډېر بدلون راوستی، څوک چا سره په سمه نه غږېږي، رعایت نشته دی، کرکه ډېره شوې ده، زغم ورک شوی دی. او دغه زغم یوازې په خبرو کې نه دی، په ورځني ژوند کې، په رسنیو کې دی، په خواله رسنیو کې دی. فکر کوي د دې لپاره چې د افغان د ښکېلې غاړې سره را نږدې شي، په دغه برخه کې د تشدد کمولو ته څه پکار دي؟
ګورې، تر ټولو مهمه خو دا ده چې موږ دغه نن چې کوم بحث کوو د عدم تشدد تشریح وکړو او د دې تعریف واضح کړو. په دې ټولنه کې د عدم تشدد نه مفهوم بېغیرتي، یو چاته تېرېدنه، له خپل حق نه تېرېدنه ده. د مصلحت کوم بحث چې موږ کوو، دغه مصلحت تشریح او ترویج، دغه مسایل دي چې دې باندې باید کار وشي. په ټوله کې د سولې ادبیات دلته مروج کړو، او د سولې دپاره ادبیات او د سولې ادبیات دواړه چې دواړه بیل شان دي، سره مروج کړو. چیرته چې موږ د ژوند سره مینا، د انسانانو سره مینا، د یو بل په حق کې تېرېدلو له مخې مصلحت د ترویج دې مسایلو باندې کار وکړو. بله خبره دا ده چې کله تاسو په پاره کې هم ډېر ارزده شوی دی چې موږ د شخړې او تاوتریخوالي ته د تګ نه مخکې د سلامتۍ له مخې، هغه د اسلام کې کوم مفهوم دی، د هغې له مخې، د خبرو اترو له لارې، د ډایلاګ له لارې، د یو بل ته د مصلحت له مخې یو بل سره تعامل وکړو. دا څه شیان دي چې د دې ترویج، د دې باندې کار کول دا ډېر مهم دي. په افغانستان کې ډېر کم ده ادیبان او شاعران لرو چې هغه د سولې ادبیاتو باندې تمرکز کوي او د سولې د ترویج، د ژوند سره مینه، د ټولنې سره، د انسانانو سره د مینې ترویج پکې هم دی. دې مسایلو باندې باید کار وشي. په ټوله کې د باچا خان فلسفې ترویج باندې کار وشي. یو شی زه باید ووایم چې ډېره د نیکمرغۍ ځای دی چې سره له دې چې موږ ډېره ویره د تاوتریخوالي نه لرو، په افغاني ټولنه کې باچا خان تیرو 2 لسیزو کې ډېر خپل ځای پیدا کړی. هغه باچا خان چې د افغان او د شوروي جګړې پر مهال چې کله شوروي په افغانستان کې، هغه وخت کې چې څومره د مخالفت موجود، هغه تر ډېره بریده پورې را کم شوی دی. دا نور ترویج نور کار ته ضرورت لري. او په دې برخه کې تھیټر، ادبیات، لا په پونتونونو کې تعلیمي کریکولم او درسي پروګرامونه جوړول، دا غوښتل چې د دې مرسته کولای شي. په ځانګړي ډول په لوړو زده کړو په کچه باندې عدم تشدد اړوند لټریچر یا ادبیات د دې تاسې
تحصیل او تعلیم حتم کول زه فکر کوم ډیره مرسته کولی شي.
ډیره مننه رحیم صاحب. او لال صاحب لاند راته تاسو وایست چې د دغه څه لپاره چې رحیم صاحب یاد کړ چې خلک سره لاس ورکړي، خلک سره په ګډه کار وکړي، په پوهنتونونو په تعلیمي موسسو کې دغه نصابونه رامنځته شي، په نورو دنیا کې دغه کارونه کیږي، د خواله رسنۍ له لارې کیږي، ډلې جوړېږي، افغانستان کې دغه یو نوښت نشته یا چا نه دی کړی تر اوسه، فکر کوئ ولې؟
د زه فکر کوم چې دا خپل افغاني ټولنه موږ د نورو سره نشو پرتله کولای. دا په دې معنا باندې چې په نورو هیوادونو کې یا په نورو قومونو د نړۍ کې هلته استقرار شتون درلود، سیاسي ثبات شتون درلود، نو په هغه ټولنه کې طبیعي وه چې ممکن هم وه چې د عدم تشدد له لارې نه مبارزه وشي او حق لاسته راوړل شي. خو په خواشینۍ سره په موږ باندې همیشه د تاریخ په اوږدو کې دغه تشدد یا تاوتریخوالی سفل شوی دی، نو دغه یو د زمونږ د نورو سره توپیر لري. نو دا چې رحیم صاحب یو ښه ټکي ته اشاره وکړله چې د غفار خان د عدم تشدد یو سرلاری چې هغه د شوروي د یرغل په وخت کې چې د هغه په وړاندې باندې د افغانانو ذهنیتونه وو، هغه رهبران چې هغوی به هغه ته په هغه نمونه استعمالول چې هغه زه نشم استعمالولی، د فتن لیدلي الفاظ به ورته استعمالول. نن هغه د غفار خان د دلارې پلویان ګرځېدلي دي، او خاص کر په ځوانه ټولنه کې خو هغه ډېر څه دي. که ما هلته لږ یو دقیقه وخت راکړي، زه امریکې ته لاړم، په امریکا کې د امریکا د دوستانه ټولنه چې دا ډېر 300 کلن تاریخ لري، د دوی دعوت راته راکړي، د دوی دفتر ته لاړم، هلته چې بیا د دوی دفتر نه لیدنه کوله، د دوی د فرهنګي برخه کې داس لوی سالون مو په دې کې، په دې سالون په منځ کې دغه د پینرو څلور چوکاټه دغه راځوړندو چې مخامخ ورتللو، نو د لوټرکینګ عکسونه مو لیدل. نو ما فکر وکړ چې دا خو د دوی یو د عدم تشدد هیرو دی، دا ته باندې د عکس وي. خو د چوکاټ خوا کې چې تیرېدلو، نو د نانسل منډیل عکس مې ولید، او د هغه سجره مې ولید، دغه خلاصه بیوګرافي مې ولیدله، د بل طرف ته چې ته تیرېدلو چې دا بل طرف نه وکاته، د ګراندي عکس مې ولید، د هغه سجره مې ولید. دا څلورم طرف چې زما نه پناه و، نو هغې ته راتاو شوم. هلته ما د غفار خان عکس ولیدلو، او د هغه بیوګرافي مې ولیدله. ډېر زیات هغه صحنه ما ته یو بل قسم ته، او زما سره یو بل ښه ملګری په دغه سفر کې را سره و. نو بیا چې کله د دوی نه ما پوښتنه وکړه چې د غفار خان دغه تاسو څنګه د دوی ویل، چې دا خو هغه څوک دي چې په نړۍ کې څلور د عدم تشدد قهرمانان دي، او بل دا دی چې د غفار خان په نوم باندې موږ د ماسترۍ دغه لرو، دا سبجیکټ لرو په د امریکا په تعلیمي نصاب کې. خو هغه دا هم ورسره وویل چې پاکستان د دې کوشش کوي چې دغه نصاب د امریکې د دغه سبجیکټ وباسي. خو موږ تر اوسه پورې دې کې ماسکه نه ده کړې. د غفار خان د عدم تشدد په دغه خلکو ګټې پورته کړي دي، خو دا چې زموږ په قوم کې پیدا شوی، موږ سره قدر نشته دی. موږ تر اوسه پورې د هغه د لارې پیروان نه یو ګرځېدلي، او د هغه قدر تر اوسه پورې
بدل شوی دی، او خلک کیدی شي په دغه عدم تشدد په ایدیا او مفکورو کې سره یو لاس شي. ډیره مننه خبرونه غزاوو د یوې خبرتیا نه ورسته.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي چاپو کې خبرونه روانه ده. میلمانه به نور نوی میلمانه به هم ولرو، او اوریدونکو لاند راخلو. شمیرې دي 0900 د افغانستان نه، البته 0900 225 0909 203 540، بهر نه 0024 0212 45 501. مهرباني وکړئ که کوم اوریدونکو لروي، فکر کوم او لروی یو اوریدونکو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ، لاند په عدم تشدد راته وغږیږئ.
الله یقصال لره جمهور شه زکو سایل کناړې د کناړ څخه تاسو سره تماس کې وتاس کوم. منو د سلامونه نه کېلو ورکوم.
وعلیکم مهرباني.
زما پښتنه سره کېده چې دا دي مهرمانو نه چې دا تاریخ کال وشلو، او په دې کې قسم قسم لیډران رهبران دي افغانستان کې تیر شول او رااله تیریږي. ایا دیو کې ولې د سیاست نه پیدا کیږي چې د دینو خلکو د صبر او د حوصلې نه ګټه واخلي او پیدا واخلي او هغه عمل وکړي، یا د نورو د تګلارې نه؟ په دې معنی چې ځکه د افغانستان یو مظلوم ملت دی او څلوېښت کاله په اور کې اوسه، نو ولی تو اس قدر کی خبر روان دی دلتا دغه سی مرګ مردان روان دی آیا دې خبر نه پیدا بچی راځي
ولی د نورو زغم ولی د نورو زغم من نه کاپی کو نه راخلو ډیره مننه کلان وغه گی ګو ډیره وريدون کی به وخت سره شو کور ودان ډیره مننه بل وريدون کی میره بنیو قطر برخه ده زکه چې قطر کی خبرې دی لپاره دی چې په افغانستان کې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي ستاسو له نظره تاوتریخوالی د پای ته رسیدو لپاره دغه ښه لار ده نورې لارې شته څه باید وشي
بله دغه لاره د عدم تشدد دپاره ښه لاره ده د مذاکرې لاره چې ټوله کارونه او مشکلاتونه د مذاکرې د لارې نه حلېږي او دوه خلک دوه کلیوال چې جنګ کوي بیا چې څوک راځي مذاکرې ته غیر مذاکره وکړي نو هغه نه بیا خپل په ځای درېږي بالا سوله کې اوربند کوي نو مونږ اول غوښتنه لرو چې باید اوربند وشي او پس له هغه دا دغه چې راغلی دي مذاکراتي ټیمونه د طالبانو ورونه څخمو دغه خواسته او دغه مخواهش دی چې ولې سولې ته لبی کوی بله افغانان مړه نه کي که واقعا دوی افغانان دي د افغانستان د خلکو دپاره مبارزه کوي او د افغانانو دپاره مبارزه کوي د خپل سولې د سرپرسلې کې
وسډېره مننه نظرم راغې
خلک مړه کي
نظرم راغې مننه سوله دې وشي اور دې بند شي چې افغانان آرامه شي کور ودان یو اوریدونکی بله مورو مهرباني وکړي
السلام علیکم سلام چورو څنګه شه
خیر مناسب شه مهرباني
شکر ویږه په چې خدای ما داسې مزنګ ورته ولې بندي یم
بس اورو مهرباني وکي
وروره داګه د پولیسو ورځ کې په چرخه کې اتصال شوی دا تاسو رسنۍ به خنه نه لای لګول نه تاسو موږ په خپل ځخ پر د کوي د بندیان د اتصال مبارکه دا اوسه د تاسو سره مرکه انده از ما ځغه مورو دغه برکه ولې لا ځغ نه پورته کوي چې دا څنګه ورځ ډیر بندیان دوی
لاندې ته ویل شي چې تاسو ولې زندان ته چول شوې سي خپل تاسو ولې بندي یاست
زندان ته خدای دې چا چې سیمه خو دې څوک په یو چا په متهم د ښکا حکومت چې سره سره باندې نه مانم چې په یو چا باندې متهم تور ولې دې دغه په تور را او پښتنه او نه
څه یعنی بې ګناه یاست
شرکاله نو بې ګناه ستاره سکاله شرکاله کید ورکول کیږي دا د دې پښتنه وې چې
سلطان
نه سي دا چې هغه یو چا چې ګناه کړی جرمه کړی دی هغه خپل بند کړی دا د خپل حق حقوق خو باید ورکړي نو دا څنګه حکومت دی د سرنوشت د خلکو وختونه پورې نه لکول کیږي د خلکو د ترکۍ څوک شپږ میاشتې وخت اغوښته دی څوک
نظرم راغې کور ودان ژوندۍ وسې زکه چې خبرونه په خلاصې دوده تاسو له زندان نه زنګ وهاله او وای چې بې ګناه یاس او تاسو ملګرو احتساب کړي او باید غږم پورته شي د ازادۍ چپو کې خبرونه روانه ده نن په کې د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالی د نړیوال ورځ په تړاو په افغانستان کې د تشدد پر لاملونو او د پایت رسیدو پر لارو چارو غږیږو تر اوسه مو د تشدد تعریف او نور اړوند مسایل وڅېړل د ګاندی او خان عبدالغفار خان په تګلارو یو څه رڼاوات او شوس به وګورو چې د افغان اوږده تاوتریخوالی د پایتره سوال لپاره داسې نړیوال مناسبتونه څومره مهم دي مخکې اعلان کړی و چې زمونږ یو شمیر میلمانه د پاوله برخه کې را سره دی او شمیر به اوس را سره وي عبدالودود صدیقی د سولې د ولسی مجمع په نامه د یوې ټولنې د مشرتابه غړی دی چې دوی له فکري پلوه له طالبانو سره خواخوږي لري صدیقي صاحب ستړي مشئ د تشدد په اړه فکر کوئ د طالبانو دریځ څه دی غندي که باور یې دا دی چې حق په زور اخیستل کیږي
بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو تاسو ټولو ته سلامونه وایم دیدونکو اوریدونکو هر څوک چې دی محترم زه مختصر شکل دا در سویا ما چې مون خواخوږي د هغه چایو چې هغه د حق طرفداران دي څوک چې حق دلته حق وي او په حق باندې ولاړ وي په حق سترګې نه پټي وي هغه دې مونږ خوښ کړي
او راځي هغه تعریف ته بنزو موږ دا مشخص کړو
دغه موضوع در سویا اصل په افغانستان کې تشدد چې جوړ کړای دی د تشدد بعد عامل و پیژندل شي عامل چې ورک شو کله چې سای ډاکټر ته ورشي غل لابراتوار ته لیږي هلته معاینه کوي چې څه مشکل دی د افغانستان کې باید موږ تاسو مشکل تعریف کړو چې مشکل دا دی چې موږ ته خارجیانو مشکل جوړ کړی درغلي وطن نیولی اشغال کړی یرغلګر دي نو په وطن کې مشکلات جوړ کړي دي جنګونه جوړ کړي دي خلک یې تباه کړي د خلکو کورونه لوټ کړي
نه راځي له دې ګورې نه که تاسو داسې وکړئ بیا نه کېږي داسې به وکړو چې له تبلیغ نه د خبرونه په جریان کې کار نه خلو. ما پوښتنه مشخصه دا و چې د طالبانو دریز د تاوتریخوالي د کمولو لپاره په برخه کې څه دی؟ سبا د نه تاوتریخوالي عدم تشدد نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې څلوي کال حد اقل کېږي چې وسلوال تشدد روان دي، طالبان برخه ده، دوی په عدم تشدد باور لري که نه؟
دوی بالکل طالبانو ته موږ په صراحت تصویه یو د طالبانو دغه عقیده ده چې باید تشدد ده چې یو کس باید ضایع نه شي، یو کس ته باید تکلیف ونه رسي. او دا اوسلام
او دا اوس چې مري دا څنګه دي؟ د دې ګناه د چا په غاړه راځي یا د دې مسؤلیت د چا په غاړه راځي؟
یو خبره شوه، سرتاری هم هغه شو چې امري ما هغه امري کیوي چې عوامل جوړ کړی دي، زمينه مساعده کړی ده او دغه ملک اور بل کړی کنه.
نه خو بیا افغانان پوښتنه کوي چې که تاسو امریکایان پر بولی لکه تاسو چې ویل چې بهرنیان راغلي داسې کړي، طالبان له امریکایانو سره روغه لري، سوله لري، هغوی سره نه جنګیږي، جګړه اوس په افغانانو ده، دې ته څه دلیل درلودلی شي؟
ګوره دا بله ده، امریکایانو ځان کناره کو، افغانان مخه ته کړل، حکومت مخه ته کړل، طالبانو سره دا چې دوی ته مذاکرات کول، ولې دا خبر لکه وطرح کوله چې تاسو باید حکومت سره څه تعامل باندې سره کوم خبرې کوي او څه قسم تعامل باندې د سره کوي؟ دوی خپل ځان اوس هم څنګه تکو، یعنی خپل اوربند سره وکړو، تفاهمی و سراوکا حکومتی و سپری خود پا میدان که خدا کار هم امریکانو که خارجانو که محترم.
یعنی باورم داده چه که پا داسه حال که چه اقا وقت که امریکانو دوی سرغگی دل طالبان دو دوی تنگیار ده و چه من حکومت پر رسمیت نپیجنو تروس هم وی بلا خوا، یعنی زمان مقابل که امریکان دیم اقوی سرغگی گو دریزی هم ده و هم ده دی خاطر امریکانو سر خبرو تا کی نسل.
نو دا خبره تو امریکان چې کین اصل په امریکا داس لازم وشه د خپل ملګری د خپل ملګری غمه په هغه وخت خوړل دی. خدا د امریکانو د خارجانو لوی تر وطن و چې خپل تفاهم وکړه او دلته د جنگ میدان ګرم وساتو. امریکان خو په دې پوهېدل چې کله سوي چې موږ روغه جوړه د خلکو سره وکړو، باید دغه خلکو د دغه حکومت یاد د کابل اداره چارت تاسو ورته وي دغه سره هم باید د معاملات موږ په نظر لاندې ونیسو، مشکل ته لیار د حل و ګورو او دو ته داس مشکل دغه مشکل ته باید پټکای مو کیږي، ځکه د خلکو کورس درګیر دي. امریکا خو په دې پیدل چې طالبان خود د دولت را د اوسره ادارې ته جنگ کړه، خو مثلا حقیقت وو فلهاز او دوی ته لازمه او دوی ته لازمه و چې ګوم بوغت چې دغه هم خپل لوش لکه خپل غمه چې خوړه د بعد هم داس خپل دي.
اوس په یعنی خبرونه وګدو کې به غږیږو مسله زمونږ عدم تشدد دی او کوشش کوو چې د مصالحې د عالی شورا ویان ښاغلی خوزون هم چې په دوحه کې دی او د خبرو له منځه به هم کېدای شي نوي اطلاعات ولري سره وصل کړو تر هغو پورې. زما بله پوښتنه له تاسې نه دا ده که څه هم تاسې مخامخ د طالبانو غړي نه یاست، لکه هماغه چې پیل کې وویل خواخوږي ورسره لري او دلیل هم تاسې وویل چې حق او ناحق چې په هغې باندې نه غږیږو، راته ووایاست چې د طالبانو لخوا دغه تشدد غزیدل، یعنی تشدد دواړه خواوې لري، حکومت هم پکې دی، دی هم پکې دی، خو ویل کېږي چې که دی ودراوه حکومت هم درې، ځکه حکومت څو ځله دا ویلي. د دوی لپاره د دوی استدلال تاسې ته په خپله د طالبانو د یو خواخوږي په توګه د منلو دی؟
خبره داسې ده چون بش صاحب کله چې طالبان اوربند اعلان کا یا مخکې دوه ور وشو هغه اوربند هغه د دې دپاره چې طالبان خپله خواخوږي وښوده چې موږ اوربند کړی شو. دا چې اوس حکومت ډېر اصرار په اوربند کوي علت یې څه دی؟ ایله دغه دی چې حکومت ساخلي ځان منظم کیوي او ځان ته مشروعیت بده،
برعکس ته ویل کېږي چې طالبانو هغه اوربند د دې لپاره وکاره چې ځان هوسا کړي او ځان پیاوړی کړي.
نه، طالبانو ځکه اوربند وکړه چې ملت ته وښيي چې موږ یعنی د ملت په باب باندې ښه نظر لرو، موږ د کار هم کړی شو، دوته هم حاضرېدای شو. دا چې حکومت دا شی ډېر اصرار کول ډېر اوربند غواړي، دوی له دغه دی چې حکومت ځان تجهیزیوي، ځان صفاکیوي، ځان پاکیوي، د ځان لپاره سا خیلي طالبان خو که داسې شي داسې د اوربند وکړو، اول ملت ورته د جنگي قمندان ورته چې اوس تاسو د اوربند د خلکو سره کوي په کوم لحاظ ورسه وکړو، موږ قرباني ورکې
په دغه اساسي پوښتنه ده. راځي که ستاسو اجازه یې خوزون صاحب د مصالحې د عالی شورا ویان فریدون خوزون له دوه نه سره ملګری دی. خوزون صاحب ستړي مشه، فکر کوي یعنی یو استدلال دا دی چې حکومت تاوتریخوالی نه درې نو ځکه طالبان غذایی، که په یو اړخیز ډول حکومت دا تاوتریخوالی درولی. البته زمونږ تاسو د خپرونې پیل کې نه وي، زمونږ پلمه د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالی نړیواله ورځ ده چې سبا نمانځل کېږي، په همدغه پلمه په تشدد عوامل یو غږیږو او څنګه ودرول شي په دې غږیږو، فکر کوي حکومت یې ولې نه دروي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو او ستاسو د بحث ګډونوالو او اوریدونکو ته. ما مخکې د دوستانو تبصیرې نه دي اوریدلي، هم هغه څه مهم دي، هغه دا دي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت کاملا د دې غوښتون کې دی، د افغانستان خلک د دې غوښتون کې دي چې او دا کوم ټیم چې اوس په دوحه کې حاضر دی دا د افغانستان د خلکو پاس از ولې دلته حاضر دی او کوشش دا دی چې مونږ اوربند ته او یو زمينه مساعده کړو. په دې معنی چې دا سمه ده چې طالبانو او افغان حکومت په اخترونو کې اوربند اعلان کړي چې د ټول افغانانو له هرکلی سره مخ شو. اساسي مسله د جنگ او د جګړې توقف ته چې دا باید وشي. متاسفانه چې تر اوسه هم دغه هدف ته مونږ نه رسیدلی او لامل هم دا دی چې تر اوسه مونږ په دوحه کې په مذاکرات کې په اصولو کې بحث کوو. اما د دې لپاره چې دغه پروسه د خلکو لپاره با اعتبار شي، د خلکو باور پې زیات شي، دا مهمه ده چې دواړه طرفونو باید اوربند اعلان کړی وای، د اورکام اعلان کړی وای او دا جګړه متوقف شوی وای. اوس متاسفانه تللی چې کله چې مذاکرات شروع شول په افغانستان کې جګړې زور اخیستی دی او کوشش دا کېږي چې د جګړې له لارې د مذاکرات په میز کې که هدف دا وي چې ډېر امتیاز ترلاسه شي زه فکر کوم دا به تېروتنه
وسي. دلته صدیقي صاحب را سره و د طالبانو خواخوږی دی، غړی یې نه دی، اما دی وایي چې قومندانان یې وایي چې که تاسو اوربند کوئ دا زموږ قربانۍ څه کېږي. هلته چې تاسو دوحه کې اسئ د دې سیاسي مشران څه وایي، منطق همدغه دی؟
زه فکر کوم چې دلته خو تر اوسه موږ په دې اړه مستقیم له طالبانو سره نه یو غږېدلي، سره دې چې دا زموږ غوښتنه ده، خو ځکه چې موږ په توافق داسې شوی دی چې لومړی باید کاري اصول معلوم کړو، له هغې وروسته په اجنډا باندې توافق وشي او بیا په اجنډا په بخش بخش د اجنډا باندې بیا موږ بحث وکړو. زموږ له اړخه یوه غوښتنه چې معلومه ده، موږ په کابل کې هم چې موږ راتلو په هماغه ورځ موږ خپل نظر اعلان کړي چې لومړنۍ غوښتنه زموږ دا ده چې اوربند وشي. متاسفانه چې طالبان له دې ویره لري او طالبان نه حاضرېږي چې اوربند ته غاړه کېږدي. اوربند افغانانو خل د پاره دی. زه فکر کوم چې له دې څخه باید ویره نه وسی، ځکه که موږ د سولې اراده لرو نو بیا په جګړې باندې تمرکز ډیر نه دی په کار، ډیر تمرکز په سولې باید وشي. او تاسو ولیدل چې د افتتاح په مراسمو کې شلو د بهرنیو چارو وزیرانو د هیوادونو او د ملګرو ملتونو د ناټو د سرمشي په ګډون چې هغوی وینا وکړه، هغوی له اوربند څخه هرکلی وکړي او د اوربند باندې ټینګار وکړي. معنا دا چې دنیا هم اوربند غواړي او افغانان خو یې له پخوا غواړي. اوس زه فکر کوم چې په دغسې یو فرصت کې چې اوس موږ د مذاکراتو په جریان کې یو، جنگ نه باید ډیر شوی وای. متاسفانه چې اوس جنگ ډیر شو او تلفات ډیر شو، او دا که هدف دا وي چې امتیاز ترلاسه شي خدای اشتباه ده، او که هدف دا وي چې خپل جنگیالیو ته مورال ورکړل شي چې د جګړې لیکي خوشی نه کی، زه فکر کوم دا بیا به اعتمادي د خپل سربازانو یا د جنگیالیو
نور بیا وای چې خبرې هم پم دې پلما اوګدی جوړجاړی ته ځان نه رسی چې هغه وخت راورسیږي چې ټول بهرني ځواکونه په یو څو میاشتو کې وزي، نو دوی به بیا د تشدد په کارولو د زور په کارولو واک ترلاسه کړي. ستاسو معلومات څه دي؟ د دوی سیاسي مشران قومندانان هم دغه سی واقع ده لري؟
بسنه غواړم مخکې چې په دې خبره باندې بحث وکم، یو وړه کلمه مخکې عرض کوم، د هیئت چې فعلاً تللی دی دا تقریبا د اطفال نه جوړ دی، ډېر کسان یې فعال دي، بوی اطفال بودو کشران دي.
نه کشران یې بلله شي مګر سپکاوی به نه کوو.
هغه په هر صورت هغه پرېږده، خوځون سره زه پېژنم ښه سړی دی، مالیدلی دی، ناست یم هر صورت باندې دغه ډېره نمایندګي د ملت هم نه کوه، د دوی چې دومره کلکه دعوای دی. یوه خبر شو، دوهم ټکی خبره په دې کې ده، جنبش صاحب د افغانستان که شاله ډیره عمیقه ده، ډیره ژوره ده، که دغه اوس دغه امریکا وغواړي چې په افغانستان کې آرامي راشي، په افغانستان کې صلح راشي، ثبات کریتي نو دا په تاسو پوره اعتماد
څنګه راته ویل شي؟ څنګه که طالب جګړه نه درې امریکایي څنګه راوستي؟
زه به یو مثال درته وایم. پرون حقانی صاحب د دې سور خطوانه حقانی دوی ته خبر دوه هغه په قطر کې ناست وو وش وکړه دا خبره د حکومت کله خواخه حکومت جدا نو اجداد موسری کړ کی دي وش ول کنه فرون دی باندې نه خوشاول خلی زاد ورته چې باندې پرېږده هغه ته پری خل کنه
نه نه هغه خو یعنی تاسو سرچپا وای هغه خو په حکومت باندې ک زور ده ک نفوذ ده کار شی بوله په حکومت ده په طالب باندې راته وای
ما ته خبر ده تکم طالب حاضر دی طالب نه څومره معلومات لرو څومره روابط ورسلو رو طالبان ده حاضر دی طالبان ده کارکا طالبان په دې متعقین دی طالبان داسې وی چې کدا سې نه وی چې خدای ما کړه نن ته ماته د صلح او د اوربند په خاطر مونږ غلای سبا شاته ته نور حالت وی نور مشکلاتی ورسته لکه اعلان شوی چې خارجان باید وځي خارجان باید اعلان وکړي چې موږ وځو حکومت حکومت داسې نه دی هغه ویزه د کابل اداره بوله ما یو سړی وی وی چې جزده په مسلمانای کې شک وینم ته لوټه ده ما وی هغه ویزه د حکومت په شکل به خنه پیژنم ته
نو منطق هم دغه دی وبخه د دې پر چې وخت لګ پاتې دی په دغه برخه کې به ډیر نه پد منطق هم دغه دی چې یو بل سره نه مني او یو د بل په وړاندې د تشدد نه کار اخیستل کیږي په نتیجه کې افغانان وجهي
بخنه وایم څو اشتراکونه د وایم سره د رابطه دغه داسې وی چې اصلا هم دوی په دغه په دور کم یا اوربند اصول باندې پوره معتقد نه دي د حکومت لورې په معتقد نه دی یو دوی خپل نظرات زدهونه کیږي خپل مابین کی هغه په یو خل دی اخو یو قوي هيئت ناس یې اول تاخره د دې دلته هيئت ته جوړل بچوال د هيئت هغه تکوین او اندازې چې اغل ته ګډه وډه کله اغل ته دوی خپل مابین کې نظرات مختلف دي ما دی ورو د خپل مابین کې کی خپل نظرات منسجم کړو متفقانه طالبان سره پیش کو په اخلاص د کار ان شاء الله
سیدره مننه خوازم صاحب راځي لاند اوس تیر شو خبرو ته زین ریپورتونه وو د خغلی عبد الله لخلید وو خبري اژانسونو لکتر لګولې چې په دغه پروسیجری مسایل باندې طرز عمل باندې چې کوم اختلافونه او پغه کې حنفی فقه باندې هوکړه شوې ده تشریحات کولې شاول د خبره څومره سیده او دویم دغه هوکړه شوې وي څنګه وو هوکړه ده
زما خیر دی چې کی اجازه راکوي په یو لاس ثانیو کې ز صدیقی صاحب سره خو ما زنه پیژنم ما لومړی ځل غواوري دوه ما دلته بحث د لویو د کشرو د مشر نه دی چې څوک څومره عمر لري دلته بحث د منطق دی بحث د استدلال دی مخبل استدلال کوي طالبان خپل استدلال کوي په هیڅ وجه باندې د حیات د افغانستان د اسلامي جمهوریت یو غړی نشي پیدا کولای چې خلاف د د بل حیات او د بل غړي نظر خبرو وکړي ټول حیات منسجم منظم با دسپلینه با او موږ راغلي سولې ته یو سولې واړو احترام لرو متقابل احترام باندې باور لرو دا یو مسله او د حیات د افغانستان فرهنګي تنوع قومي تنوع د مذاهب تنوع دا ننداری ته خیده او کاملا دلته کار کوي په ځینو مواردو کې چې دوه موارد پاتې وو په دغه یو موارد چې تاسو اشاره ورته وکړه زه ډیر جزئیات ته نه ځم اما په دې باندې یو سفر مختک شوی دی او تقریبا چې دا مسله حل و بولی ځکه چې د دواړو طرفونو عمومي ناسته نه ده شوې چې په دې کې دا تصویب شي او دا مسله لکه څنګه چې موږ غوښتي و هماغسې حل شوې ده اغزمن په وړاندیز باندې او اوس یو مسله بل پاتې
لګي روخانه کې چاوریدونکو ته معلومات وشي چې مشکل پدې و چې طالبانو ویل چې بنسټ باید د پریکړو حنفي فقه وي الکترګ موږ ته دغه اطلاعات راغلي او څنګه پریکړه وشو
پدې اړه اساسي قانون کاملا وضاحت لري او د مقاده اساسي قانون په مطابق باندې مغه
یعنی چې جعفری فقه به هم په اصول کې شامل وي
بله
هیڅ نو او طالبانو دا ومنله
ما درته ویل چې نهایی فیصله اعلانو رسما چې د دوالو حیاتونو ترمنځ ناسته وشي او په فیصله کې شامل شي تر اوسه موږ دغه مرحله ته ځکه نه یو رسیدلي چې موږ یو مورد بلان پاتې چې په هغه باندې ناسته لرو چې دا مثلا حل شي بیا بل هغه ورسته د تماس ډلو بحثونه البته په دې اړه دوام لري بیا بل هغه ورسته د دوالو طرفونو عمومي ناسته کې په عمومي ناسته کې به دا نهایی توافق کیږي بیا به په هغه باندې ګډه مصاحبه خبري
يا بوګه
مصاحبه جوړي ډیر
من نه اس رسیدلی ښه یو دوه لاندې پښتنې نور ملرم دوه غډونوال نه مهیل داده چلان نن ځوابونه راته وای صدیقی صاحب ستاسو معلومات دنه تاسو ول چې د طالبانو لنوي ویان خاغلی نعیم سره رابطه لري کده دوی نه موریدل یا نور معلومات دوی سوي د دوی ټینګار ولې په حنفي فقه باندې وو او ولې د جعفری فقه چې د ټولنې و برخه جوړی دایله پام غورځول غوښتل
جنبش صاحب خبره دغه ده چې په افغانستان کې په هر وخت کې تاسو ورودلې وي په ټول انتخاباتو کې یا رفرندومونه چې دي هر شی چې دي په اکثریت باندې خلک فیصله کوي اکثریت ته باندې وړي تاسو فکر وکړئ په افغانستان کې موږ داسې نه یو چې موږ مخالف د جعفری فقی یو. خبره د دغه درته کړم چې په افغانستان چې هر ځای کې ورې جمهور انتخابي یا مشر زعیم انتخابي انتخابات کې په سلو کې تاسو خپله وایئ چې څو فیصد حنفي دي څو فیصد جعفري دي، خپله به دا سوال تاسو ته حل شي.
نه خو که یو هم وي خو حق یې خو باید وساتل شي، نه د تاوتریخوالي د کرمولو یوه لار دا ده چې د ټولو ته به خپل حق ورکوي.
نو داسې که هر چا ته حق ورکوي، داسې که هر چا ته حق ورکوي، خدا به ته ورته داسې ټول عمر دې خلکو حق بیا نه پوره کېدی چې حق ولا پوره کړي.
یعنی فکر په افغانستان کې یو یهود پاتې دی، فکر کوي هغه د افغان په توګه حق نه لري چې د هغه مذهب ته درناوی وشي. کلتور
تاسو داسې وایئ چې باید په یهودیت هم فیصله وشي، په مجوسیت هم وشي، په هندو کې هم باید هندوان په محکمه کې کښېني. یعنې تاسو مطلب دا شی
او اساسي پوښتنه دا ده چې ولې ټولې پرېکړې باید د مذهب له مخې وشي، دا هم دغه ده ولې د قانون له مخې ونشي.
خو خبره دغه ده چې ما مخکې درته وایي چې حد اکثریت سره انتخابي وي، چې اکثریت هر څوک وي هموغه احمد قابل د اعتمادي موږ ته رایه ورکړي، په موږ باندې باید فیصله وشي، او موږ باید خلکو ته تشریح شي، هماغه باید خلک وميني، خلک باید وميني.
ډیره مننه. او خوزم صاحب یو ورسته پوښتنه مې له تاسو نه دا ده که معلومات راته راکړئ چې ویل کېږي د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سیمې ته درغلی، در رسېدلی یا در رسېدونکی دی، تاسو به خپله راته وویست د ده په دغه پړاو کې د درتلو علت څه و؟ یعنی کومه داسې موضوع وه چې بې خلیلزاده نه شوه غوڅېدلی؟
خلیلزاد خو د ډاکټر زلمی خلیلزاد خو خپل سفر لري سیمې ته، او هغه د سفر موخه په ټوټ کې ښکړی دی، روښانه کړی دی چې دا به په اقتصادي او د سولې نه وروسته فرصتونه په ځینو نور مسایلو خبره کوي. طبیعي ده چې دلته به له دواړو حیاتونو سره مګوري او ټاکل شوی چې بیګا نه وخت دی راورسي. تر اوسه موږ سره کوم رسمي تماس نه دی نیول شوی چې دی څه وخت د دواړو حیاتونو سره مجلس لري، یا په جلا جلا ډول یا مشترک. اما مهمه دا ده چې هغه مسله چې صدیقي صاحب ورته یاده وکړه هغه په دغه شکل نه ده، دا معلومات درست نه دي. دا کوم اختلاف چې پیدا شوی دی د دې هغه اساس دا دی، هر کله چې په مذاکراتو کې دلته په دوحه کې په مذاکراتو کې یو اختلافي دینی مسله پیدا کیږي، هغه به د حنفي فقه له مخې حل کیږي. یعنی دا د نړۍ شپه افغانستان کې په محاکمه کې کوم فیصله کې یا بڅنګ کېږي، د دې اغه اساس د فیصله او د اساس د مشکل دلته دی. دلته اوس مدر ته مخ کې وي چې دا مسله تقریبا د سیال شوې ده چې د افغانستان اسلامي جمهوریت پلاوی چې کوم ډول وړاندیز کړی وو، زه امیدوارم چې دا نهایی شي او لږ وروسته رسما اعلان شي.
ډیره مننه فریدون خوزون صاحب چې تاسو له دوه نه را سره وی، عبدالودود صدیقی صاحب دغه راز له دوی نه وړاندې، مشتاق رحیم صاحب او لال ګل لال صاحب په خبرونه کې را سره ملمنه او ټولو ته کور ودانه وایم. د ازادۍ چپو کې د خبرونه بل برخه په دریجه بدله له ظریف نظر سره هغه به وروسته ادامه کوي. په تخنیکی برخه کې مرسل زازی ته په کابل او سید قادر جلالوف ته په پراکه کور ودانه وایم. زه هم داوود جون بشم تربل خبرونه چې بیا اساسي چوپړ تر اعظم خدای پامانی در سره کوم په مخه موخه.
دا چې پټول پښتنو د ځان نگران دې سمره خست افغانستان دې وی ګران دې سمره خست افغانستان دې شان د ګل نو چې پرتې پور بلدا دا خاورت کا بلدا دا خاورت کا بل کوکړی پختنو ظلم پټو کې بل پولدا دا خاورت کا بلدا دا خاورت کا بل پشان د ګل نو چې پرتې پور بلدا دا خاورت کا بلدا دا خاورت کا بل ما بستر گوئی لگاؤ ما چغلی پہ پور تچے کی دارنا د چار گل دادا خور د کا بلدا پشان د گل نوچے پرتے پور بل دادا خور د کا بلدا دا خور د کا بل پٹولو پختنو دزان گران دے تمرا خستہ افغانستان دے وی گران